سلامونه د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15 غونډه کې د یو سولېس امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته پیل کې وویل چې د سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ورغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور څخه د افغانستان بشري وضعیت په کې کړکیچن بلل شوی. تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه له خوا وړاندې شو. کاغلی اندیشه نن ازادي رادیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 234 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندیښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي وو. په غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلونه ورمورز په بالا مرغب ولسوالۍ کې راوتلي چې د ولسوالۍ ته مالی زیانونه هم اړولې دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیخه او زیانونه لا بشپړ نه دي څیړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلونو له کبله تر دې دمه لسلو ډیر کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه وه. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرله د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا پرله 13 اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د کډوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی او بخې دا پرله 13 وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ. یو تن یې په ډزو واژه او له لسو زیات نور یې ټپیان کړل. پرله 12 لومړی دا مړی د احتجاج لپاره د مرستیال کمیشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشه ځواک وایي چې پر پرله 12 یې ډزې نه دي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فان دیر لاین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذ نه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسېد. د اروپایي کمیسیون مشر ویلی له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړې، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره وګوري او خبرې به وکړي او یوې خبري غونډې ته به وینا هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکیچن دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي له مشر محمد اسماعیلی سره وګوري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تر سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوې ده د افغانستان د خلکو مطالب.
د چمن پر لټوالو د چمن کوټې لوی لاره بند کړې ده.
چنیا د مور څخه ته د بل موډ می بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ د اخواسو کده کوټی کده کنداري کده بارډر کده کراچی پرور مسافر چې نه راځي بیا نه څوک د شکایت تک دلته لري.
او په یو تازه وینا کې مولانا فضل الرحمن ځینې پخوانی ترخه حقایق را برسیره کړی دی.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا
جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پولا اغزن تار لگولے دے نبیا د پاکستان نا شل زرنا ترتیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد د جگڑ لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
پناری والو مسائلو کی باوری چے اسرائیلو د رفح خار لملکی وگڑو غختی دی چے خار تخلیق کری.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا یو ځل بیا ټینګار کړی. د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د سولایز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه هم شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وو. ظهیر امید ظهیر ملیو بخي جزئیات اوروي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړي. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېد راغلي، دوی د سولایز باثباته او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشئی توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړي. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره د ترهګرۍ او نشئی توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی خوله. خود بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول ګډون دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمیر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډیر شمیر بندیزونه لګیدلې دي. لدو یوا صفی عارفی ده.
ای واقعا خود بکرنه دی بشریت زد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشر مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لویه وسله ده. د دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
شي اختیار کړ
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولي. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي خو لای غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
پر راپور کې مو واوریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. په دې اړه مې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالوهاب صدات نظر وپوښت. او به په دې اړه مې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر و پخت. خاغلی سادات په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان دا غوښتنه د طالبانو لپاره څومره جدي ده.
زنه پیګم چې طالبانو څنګه خبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوې ده، دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي، مثال د ښځو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب چې د افغانستان د خلکو اصلی غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د آی او سی پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسی تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه دا د دوی پالیسی تر اوسه پورې چې دوی څه غبرګونونه ښودلي د او آی سی د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینلمللي ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریځ بالکل منفي ده. یعنی طالبانو باید دا مسله باید تصمیم ونیسي چې دا مطالب چې پورته کیږي دا خو هغه مطالب چې د افغانستان د پاره ضرور ده، که طالبانو په اوس وخت کې ځان دولت بولي که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو که باید چه ده افغانستان ده خلکو ده اصلی خواسته باید پا نظر که ولیسی ادام ظلم طالبانو منفی اغا اختیار که مانای داده چه طالبانو اصلا ده افغانستان ده خلکو اصلی غختن نمینی، یوازی پا ده مطالبو که اغا شای چه ده منو لول نده ده حکومتی اما شمول ده دا بالکل یو گنگ یو نامفهوم خبره ده. دا باقی مانده دا طول مطالب چه مطرح شویدی اصلی دا افغانستان دا خلق و غشتنه ده، طالبانو باید سلپسل دا مطالب باید ومنی.
بله او صدات سه پخپل دغه او آی سی څه ډول یو سازمان دی، څومره صلاحیت لري، څومره اهمیت لري د پنړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی اورګانایزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا ټول اسلامي وادونه په شمول د افغانستان هو پرنسوس وادونه پکې اشتراک لري، پنځه کاله سابقه لري، ډېر یو با اعتبار سازمان ده، خو معلومدار چې تصامیم الزامي نه ده، دوی مشوره ورکوي، دوی خپل غوښتنې مطرح کوي، مګر باد د ملل متحد ده په کچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او روسي پښتنه سادات صاحب، چې په کوم اساس او په کوم معیار باندې د طالبانو د حکومت استازي د غونډې ته بلل شوی او په داسې حال کې چې د افغانستان غړیتوب هم په دې سازمان کې نامعلوم دی او افغانستان هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
دا خو ګمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع لپاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړی ده، دا د طالبانو دپاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو ته طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بالکل سلپسله توافق لري.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد صدات او چیل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلوچستان ایالت په چمن کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. په چمن کې روان پرله د 2023 کال اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راپور راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نوي منل سوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لوی لار نه خلاصوي.
خلک یې تګ راتګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایي، زنانو ته دا وایي، هر چا ته، ځوانو سپینږیرو ته دا وایي، تر هغه سربېره خلک را روان دي، زموږ سره جنجالونه کوي، زموږ سره به تعاون کوي، دا د د هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده، نه د حاجی بای خان ده، نه د حاجی پهلوان اکا ده، دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دی. دا به زموږ سره ټول په دا کې تاوان کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوي چې نه د موږ شخصته دا بل موډ می بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواسو که د کوټي که د کنداري که د باډرې که د کراچي ورور مسافر دي نه راځي، بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه یوازې د پاسپورټ دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېری خلکو هلته پرلت وهلی دی. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلی دی. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دی. تېره ورځ و پرلت په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د هېواد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دی، خو د چمن خلک یې د قانوني تجارت څخه بې برخې ساتلی دي.
قانونی تجارت د پاکستان پر ټولو بندرونو روان دی، پر واګا روان دی، پر کپتان روان دی. موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونې وړ ده چې اوسنی احتجاج دغه وروسته تود سوی دی، کله چې د مئی په څلورمه نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه یوازې برید سوی و، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان سوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه نیټه دغه وروسته پیل سوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمیر سیمې تخلیه کړي، امو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی. د موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمیر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته یو میلیون جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د مې میاشتې په شپږمه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوي چې شل کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمن حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیل پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدود اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیل د تخلیه له خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي، او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووزي. د رفح یوې اوسیدونکې امینه ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لویه نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي، او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربان لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا اوو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونخته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومنې ټاپر اسرائیل او غلچکی بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برم تکړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو وینا کې چې اوس خبره شوی پر پاوڅ سخت انتقادونه کړي. هغه ویلي چې د اتمې د فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلې شوې بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرڅې شوې دي. خو د ښاغلي فضل الرحمن په څرګندونو کې په پاوڅ د انتقادونو ترڅنګ یو لړ حقایق هم را برسېره شوي چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې واوري.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت د خبرداري ورکړي چې هوا د سمکړی او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوي ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زر نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سره په پولا اغزن تار لگولې دي په اربون روپیه لکخ پښو دي. اوس په څوک افغانستان ته تللی شي او نه بدلتا راتلی شي نو بیا د پاکستان نه شل زر نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته څنګه ورسېدل. نن هغه تار چرته دي اربون روپیه لکخ په سر اغلې وو او نن هغه پاکستانی وسلوال ځوانان په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوز نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وي اغزن تار وو نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل.
د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سنې دی ویلي. خو په تیر وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوی دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سنې دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن تکړې چې په تیر وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشو نو دوی ملاتړ ونه کړو خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چارې خن دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څیړنې بندې شوې دي. جاپانی مرسته کوونکی ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د اکشن می په ورځ خبر شوی راغلی لري پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو پر رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپنا او د سرپنا بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړنۍ روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درې دوله ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 12 میلیونو افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیون ډالر مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرست ده او درې کاله کېږي چې بیکاره ده.
زه لدریو کلونو راهیسې بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزي نسم برابرولای. بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مردم هر روز با یک مشکلات نو دست و پنجه نرم میکنند.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کومک کړی دی او نه دولت کړی دی. تر اوسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. دې حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې وشه نشه جوړو هغه بیا نو خرڅو هغه باندې گزاره خپل کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې تر پایه یوازې یو وروستی راپور پاتې دی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته یې خپور کړی زیاته کړی چې له دې شمېره 3,001,000 کډوال له ایران، 1,015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دی. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوی د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل او سیدونکای جمعه خان وایي چې زه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپک کڅی ز کورنۍ لکړون سره مخ دي.
شرایط زندگی را خو مې فهم انتزاع نه
دوست چیز نه ست. د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغه ورځ چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناستیم. خوراکی توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوای او د کابل ښار اوسیدونکو فواد رباني هم ازادي رادیو ته وویل
تمام مردمی افغانستان کې د سخت
خلک له سخت بیکاری بي وزلي او بیچارهګي زوريږي. د کاروبار زمينه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې واند از پیسې او لپټه لا یا نور څه له ایران راوړي هم و ټولي خرج کړي او اوس شهر کار ته لاسه چوي. دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي تر لاسه کولای. د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانه لیکل سوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي سوی دي. د IOM پر راپور کې راغلي چې له ایران څخه راستنیدونکو لړلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزه، تذکره او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستن کړل سوي او کډوالو په ډاله کې د راپور پټکو د کډوالۍ اسناد لرونکو کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي رادیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنۍ چارو وزارت احمد وحیدی هم د یک شنبه پورس ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواده ایستل سوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوي دي.